سلام و وقت بخیر. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است. ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به صورت زنده از رادیو زدی به نشر میرسد. در این برنامه که امید مرزبان و اسمت سارون با شما هستند، در ساعت اول در مورد مشکلات پناهجویان افغان در خارج از کشور و در ساعت دوم در مورد استخراج غیرقانونی معادن کشور با میمانان برنامه بحث خواهد شد. شما هم میتوانید به برنامه زنگ زده و نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. در خبرهای جهان تا دقایق بعد خواهید شنید که پلیس ترکیه 3 مرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش را بازداشت کرده است و روسیه میگوید برای تحفظ ادبای روسی از حملات تروریستی نیاز است تا حملات بیشتر را در سوریه علیه گروه داعش انجام دهد. اما پیش از آن جاوید حسن‌زاده خبرهای داخل افغانستان را تقدیم میکند.
مسئولان پاکستانی تایید کردند که 22 تن از جنگجویان پاکستانی که در افغانستان کشته شدند در کوز دیر خیبر پختونخوا به خاک سپرده شدند. یک بار دیگر گروهی از مسافرین پیش از چهارشنبه در شهرهای زابل قندهار را بوده شدند و ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که 3 تن از تروریستان مربوط به شبکه یقانی را از مربوطات ولایت پکتیکا بازداشت کردند. تفصیل اخبار. مسئولان پاکستانی تایید کردند که 22 تن از جنگجویان پاکستانی که در افغانستان کشته شدند در کوز دیر خیبر پختونخوا به خاک سپرده شدند. عالم زیب، یکی از مسئولین منطقه خیبر منطقه کوز دیر خیبر پختونخوا، در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی این خبر را تایید کرده که اجساد این جنگجویان در روز جمعه در کوز دیر به خاک سپرده شده است. با گفته ای این جنگجویان مخالف پاکستانی با گروه های مجاهدین البدر و جماعت الدعوه ارتباط داشتند و باشندگان منطقه دیر بودند. در همین حال در صفحات فیسبوک و رسانه‌های اجتماعی تصاویر منتشر شدند که در آن تابوت‌های پوشانده شده با بیرق‌های البدر دیده شده و در آن نوشته شده است که این افراد در یک جنگ سنگین در افغانستان کشته شدند. از سوی هم یک مسئول بلندپای حکومت افغانستان بدون ذکر نامش گفته است که این افراد در جنگ نیروهای افغان در ولایت خوست کشته شدند. یک بار دیگر گروهی از مسافرین پیش از چهارشنبه در شهرهای زابل قندهار را بوده شدند. میرویس نورزای قمانده نمی زابل در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک گروهی از مسافرین از سوی افراد مسلح ناشناس از موتر پایین آورده شده و اختطاف شدند، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. هرچند در گزارش های نشر شده از سوی برخی رسانه ها تعداد افراد را بوده شده 20 تن خوانده شده است، اما قماندان امنیت زابل میگوید تعداد را بوده شدگان مشخص نیست و تلاش ها برای ردیابی آنان آغاز شده است. پیش از این نیز در شهرهای زابل قندهار شمار از مسافرین اختطاف شدند که در تازه ترین رویداد گروه داعش 7 تن مربوط به قوم ازاره را اختطاف کرده و بعدا آنان را سر بریدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 3 تن از تروریستان مربوط به شبکه یقانی را از مربوطات ولایت پکتیکا بازداشت کردند. در اعلامیه این ریاست گفته شده است که این افراد به نام های دین محمد، محافظ ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی زرمت، زکریا و مصطفی نام داشته و مصروف انجام فعالیت های تخریبی بودند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که یک مخفیگاه این تروریستانی کشف شده است. و در یک خبر دیگر میشنوید که گزارش ها میرسانند که در یک انفجار در ولایت پکتیا پس از چهارشنبه 3 دختر زخم برداشتند. شفا مشفق، رئیس اطلاعات و فرهنگ پکتیا، به رادیو آزادی گفت این انفجار ساعت 1 پس از چهارشنبه در مرکز تعلیمی لنگن صورت گرفته است. عمر خطاب، سرطبیب شفاخانه ولایتی پکتیا، به رادیو آزادی گفت که برای آنان 4 مجروح انتقال داده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشتان نگاه باشید.
پلیس ترکیه 3 مرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش را بازداشت کرد. گفته می شود که یکی از این بازداشت شدگان احمد دامنی، شهروند بلژیم است که به همکاری با حمله کننده های شهر پاریس متهم می باشد. به گفته مقامات بلژیم، احمد دامنی که در اصل تبعی مراکش است، امروز از یک هتل در شهر انتالیای ترکیه بازداشت شد، در حالی که دو مظنون دیگر که اتباعی سوریه‌اند در نزدیکی هتلی که دامنی در آن اقامت داشت دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها گروه داعش این دو مرد سوریایی را برای کمک با احمد دامنی به خاطر رفتن به سوریه فرستاده است. مقامات ترکیه همچنان در اوایل هفته جاری یک گروه 8 نفری مراکشی را به اتهام همکار بودن با گروه داعش بازداشت کرد.
از سوی دیگر مقامات در بروکسل پایتخت بلژیم سیستم مترو یا ترانسپورت زیرزمینی را بنابر پیشنهاد مقامات امنیتی این کشور مسدود نمود. اداره ترانسپورت بروکسل امروز با نشر یک اعلامیه در صفحه اینترنتیش نوشت که سیستم مترو تا یک اقدام اتیوتی و پیشنهاد اداره آلات اضطراری مسدود شده است. با حمله تروریستی که هفته گذشته شهر پاریس شاهد آن بود، تدابیر امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیم نیز افزایش یافت. پلیس بلژیم از یک هفته به این سو برای ردیابی افراد وابسته به گروه دولت اسلامی چندین محل را تلاشی کرده است. رئیس جمهور روسیه میگوید برای تحفظ ادوای کشورش از عملات تروریستی اقدام فعلی مسکو برای مبارزه با گروه‌های مسلح در سوریه کافی نیست. ولادیمیر پوتین روز گذشته در صحبتی که با قمندان‌های نظامی روسی از طریق ویدیو کنفرانس داشت گفت برای تحفظ ادوای روسی در مبارزه علیه جنگجویان در سوریه به اقدامات بیشتر نیاز است. در این حال وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو گفت که کشورش در برخی از شهرهای سوریه با استفاده از راکت‌های از نوع کروز مواضع گروه داعش را هدف قرار داده است.
20 نوامبر
او میگوید در 20 نوامبر نیروهای بحری روسیه 18 راکت از نوع کروز را بالای شهرهای رقه، ادلیب و حلب سوریه فر کرد که در نتیجه 7 موضع هدف قرار گرفت. تمام راکت ها به اهدافشان اصابت کردند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین این اقدام نظامیان کشورش را ستود و خواهان اقدامات بیشتر در آینده شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرفداری هر نوع اقدام علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تصمیم گرفت. شورای امنیت در این مورد خطنامه را که از سوی فرانسه پیشنهاد شده بود با اکثریت مطلق تصویب کرد و از کشورها خواست که از امکانات لازمی علیه گروه دولت اسلامی یا داعش استفاده کنند. در این خطنامه همچنان تقاضا می شود که تمام کشورها برای جلوگیری عملات داعش و دیگر گروه های تروریستی تلاش های خود را ادامه دهند. خبر اخیر این که رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا خواهان کمک بیشتر جامعه جهانی برای پناهجویان در سراسر جهان شد. باراک اوباما امروز به یکی از کمپ‌های پناهجویان در کوالالامپور پایتخت مالیزیا رفت و با پناهجویان میانمار، سودان و سومالیا ملاقات کرد. رئیس جمهور اوباما گفت کمک‌های بشردوستانه جهان در حال حاضر بیشتر متوجه سوریه است، اما نباید فراموش شود که میلیون‌ها پناهجوی دیگر از کشورهای جنگ زده در جهان وجود دارند. به گفته وی حدود 60 میلیون بیجا شده در سراسر جهان وجود دارد. از سوی دیگر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی روز گذشته در سخنرانی خود در مونشن در مورد بحران پناهجویان گفت او میگوید ما در برابر دلایلی که پناهجویان از آن فرار میکنند مبارزه میکنیم. باید شرایط زندگی را در کمپ های پناهجویان بهبود بخشیده جلو قاچاق غیر قانونی انسان ها را بگیریم و برای محافظت از مرزهای خارجی خود توافقنامه حقوقی میان ترکیه و اتحادیه اروپا امضا شود. ما انسان ها را نجات داده و تعداد پناهجویان را باید کاهش دهیم. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا همچنان حمله تروریستی روز گذشته مالی و دیگر حوادث تروریستی اخیر را در مالیزیا محکوم کرد. وی در حال حاضر در مالیزیا است و قرار است فردا در 18 نشست کشورهای آسیا پاسیفیک اشتراک کند. پایان سرویس خبری این ساعت و حال همکارانم اسمت ساروان و امید مرزبان را در برنامه زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لانده امرایی کنید. با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو قدر منو اوریدون که سلام علیکم نن په دې خبرونه کې چې ز اسمت څاروان او امید مرزبانی ورندې کو پر دوه موضوعاتو خبرې کو. لومړی د افغان مهاجرو پر ستونزو او د افغانانو د مهاجرت د زیاتیدو پر علت بحث لرو. په وروستۍ یوه اونۍ کې مو د افغانانو د مهاجرت په ارتباط بشمیره خبرونه لرل. د بشري حقونو د څارډلې په یوه راپور کې په پاکستان کې له افغان مهاجرو سره د پاکستاني پولیسو د بد سلوک ځورونې او شکنجې په اړه مفصل راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویل شوي په پاکستان کې د افغانانو پر ضد د پولیسو ناوړه چلند وروسته له دې اوج ته ورسېد چې پاکستاني طالبانو د 2014 میلادي کال د دسمبر په 16مه د پېښور پر پوځي ښوونځي برید وکړ. د بشري حقونو د څار ډلې د اسیا د څانګې مرستیال رئیس فیلم کاین ویلي په یوه کال کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو خورا بد چلند ته باید د پاکستان حکومت فورا ځواب ووایي. د پاکستان حکومت باید پر پولیسو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو د ځورولو پر ځای د جنایت اصلي عاملان ونیسي. د بشري حقونو د څار ډلې په دې ودیرش مخیز مستند راپور کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت د خپلو نړیوالو ژمنو پر اساس باید د افغانانو د بشري حقونو درناوی وکوي او د هغوی خلاف له تشدد شکنجي او ځورولو لاس واخلي. په دې راپور کې ویل شوي چې شایي اروپا ته د افغانانو د مهاجرت د زیاتیدو یو علت په پاکستان کې له افغان مهاجرو سره بد وضعیت وي. تیره اونۍ ناروی اعلان وکړ چې دغه هیواد ته د ورتلونکو افغان مهاجرو شمیر تر سوریوالو واوښت. په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګې د افغانانو د مهاجرت پر موضوع د وکیلانو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د دوشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ور وبلل. دواړو وزیرانو امنیتي وضعیت او د روزګار نشټوالی د افغانانو د مهاجرت اصلي عوامل وبلل. صلاح الدین ربانی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ په قول وویل چې سږکال تر اوسه پورې یو لکو شپږ څلوېښت زره افغانان د اروپا په لور تللي چې لویه برخه یې جرمني ته رسېدلي دي. د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې یوازې په سلو کې درې څلوېښت افغان پناه غوښتونکي منل شوي او نور ټول رد شوي دي. د اروپایي اتحادیې د احصایې اداره بیا وایي چې د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې ټولنې له غړیو هیوادونو څخه نږدې څلوېښت زره افغان پناه غوښتونکي دي.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. قسم که همکارم آقای ساروان گفت سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت ناگوار زندگی پناهنده های افغان در پاکستان ابراز نگرانی کردند. دیدبان حقوق بشر حتی در گزارش از دولت پاکستان خواست تا از آزار و اذیت افغان های مهاجر در آن کشور خودداری کند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم تایید میکند که شمار زیاد افغان های مهاجر در پاکستان زندگی آرام ندارد. او در نهایت دولت افغانستان را مسئول حفاظت از حقوق پناهجویان افغان می داند.
حقوق بشریشان مجبور مکلف از دولت پاکستان هم که مراعات بکنند، ولی بیشتر مکلفیت اساسی دولت افغانستان است که از طریق مراجع دیپلماتیک خود که در حضور دارند در خاک پاکستان نظارت بکنند در مورد افغان ها و زندگی زاربین. از برخورد ناسالم و یا خشنی که ارگان های امنیتی و یا سایر ارگان های اجرایی در خاک این کشورها برای افغان ها صورت می گیرد، دولت مکلفیت دارد که از این حقوق چون حفاظت را حفاظت کند.
و اما پاکستان یگانه کشور نیست که مهاجران افغان در آن اذیت می شوند. از ایران تا کشورهای عربی، ترکیه و حتی اروپا گزارش ها از برخورد های نامناسب با پناهجویان افغان حکایت می کنند. افغان هایی که همه دار و ندار خود را در جستجوی آینده آرام و بهتر قربانی می کنند، با چه سرنوشت دچار می شوند؟ چه تعداد از این افغان ها به همان مقصد می رسند که آرزو دارند؟ آیا واقعا پناه جستن در این شرایط ارزش آن را دارد تا این همه هزینه و خطر را متقبل شد؟ در برنامه فعلی مهمانی داریم که همه این مشکلات را پشت سر گذاشته تا به اروپا برسد. حامد هاشمی از تجارب خود به ما خواهد گفت. حامد هاشمی جوانی است که با پشت سر گذاشتن هفت خانه رستم به اروپا رسیده و حالا در جمهوری چک پناهنده است. فرید یار دستیار سازمان‌های کمک کننده به پناهجویان در جمهوری چک که حالا در استودیو مهمان ما هست. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرون عودت کننده ها که وعده کردن از طریق تلفن با ما خواهند بود. حمیده احمدزی معاون کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه و همچنان محمد داوود مایار کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی که در استودیوی رادیو آزادی در کابل مهمان ما هستند.
ټول ملمنو ته هرکلی وایو. کاغه ملمنه دلته په پراګ په استودیو کې دی او یا هم د کابل په استودیو کې. لومړی د کابل استودیو ته ورزو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار ښاغلی حفیظ احمد میاخیل البته دوی دی تلیفون لاری را سره دی میاخیل سیب تاست مرکلی ویم لومده که دی پاکستان دی مهاجر و پرتباط ویس افغانان لیو کال رهیسی پا پاکستان که پا دی رو بد و شرایطو که دی بشری حقونو دا چار دی دلی پا راپور که ویل شوی دی چه دوی شکنجه شوی دی لدوی پیسی اخیستل شوی دی او دوی اطلا کرونو سم نشی وطلی دی کدوالو دی چار وزارت پا دی برخی چه اقدام کرده دی؟
ډیر مننه لومړی تاسو او بیا د خبرونې میلمنو ته همدارنګه د رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه هیله وړاندې کوم. البته د بشري حقوقو د سار سازمان دغه راپور د افغان کډوالو د تیر وضعیت په تړاو باندې دغه راپور چمتو شوی. دغه راپور د هغو څیړنو او مرکو پر اساس باندې چمتو شوی چې د پیښور پر یو پوځي ښوونځي باندې وسلوالو طالبانو برید وکړ او له دغه برید وروسته د بشري حقونو د سار سازمان له یو شمیر افغانانو سره په پیښور کې مرکې کړي. همدارنګه یو شمیر هغه افغانان چې له پیښور څخه کابل ته راستانه شوي له دوی سره مرکې کړي او دغه راپور دوی چمتو کړی. دا مونږ منو چې په هغه وخت کې وضعیت ښه نه و. کله چې د پیښور پر پوځي ښوونځي باندې برید وشو نو هلته یو شمیر افغانان په هغه وخت کې له پیښور او د پاکستان له نورو سیمو څخه وویستل شول. همدارنګه هلته افغانان ځورول کېدل، نه یوازې افغانان بلکې خپله د پاکستان خلک هم ځورول کېدل په هغه وخت کې. نو د پاکستان حکومت پرېکړه کړې وه چې مونږ افغان کډوال له خپلې خاورې وباسو، خو کله چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر د خپل کار په لومړیو ورځو کې پاکستان ته سفر وکړ، په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو خبرې وکړې. د دې تر څنګ څو موده وروسته یو پلاوی د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کابل ته راغی. دلته په څو مهمو مواردو موږ له دوی سره هوکړې ته ورسېدو. لومړی دا چې هغه افغان کډوال، یو میلیونو څخه ډېر افغان کډوال چې هلته راجستر نه دي، نو د دوی د راجستر زمینه به برابره شي. څو موده وروسته به د دوی راجستریشن هلته شروع شي. د دې تر څنګ هر افغان کډوال، یو نیم میلیون افغان کډوال چې د کارتونو موده یې د مهاجرت د کارتونو موده د 2015 کال په پای کې پای ته رسېږي، د دوو نورو کلونو دپاره به هم دغه دوی د کارتونو موده وغځول شي، خو په دې شرط چې د پاکستان کابینه دغه موضوع تصویب کړي. همدارنګه د راجستریشن په اړه هم افغان پاکستان حکومت او موږ پوره چمتووالی لرو. نو دغه راپور وروسته د دې نه چې دغه توافقات هلته په پاکستان کې وشو، د دې تر څنګ په کابل کې موږ دوی سره هوکړې ته ورسېدو، موږ د ځورونې شاهد نه یو. البته مخکې ستونزې وې، خو وروسته د دې نه چې پاکستان سره موږ خبرې وکړې دوی موږ ته ډاډ راکړ چې د دې نه وروسته به ځورونه نه وي.
تشکر جناب حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجران و عودت کننده ها. جناب محمد داوود مایار، کارشناس مسائل اجتماعی سیاسی، در استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود داریم. مایار صاحب، برنامه خوش آمدید. از نظر شما اظهارات جناب میاخیل چقدر با وضعیت فعلی که مهاجران افغان در پاکستان دارن صدق میکنه؟ آیا واقعا گزارش دبان حقوق بشر چنانچه آقای میاخیل میگن کهنه هست و او تغییرات را که حالا در وضعیت مهاجران آمد در این گزارش ذکر نشده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدوال عرض سلام در خدمت حاضرین محترم و مهمانان محترم و تمام شنوندگان عزیز ما. برادر که صحبت های خود کرد برای تذرات و احترام و در این شکل نیست که از جایی که اونا دورشان صحبت کردن و آمد را کنها ذکر کردن این مسئله کون است. اما من نمیخوایم نقد درباره نظرات از نو داشته باشم. از دید ما، از نگاه روابط بین دول کشورها، ابزارهایی دارند برای فشار علیه کشورهای دیگر. در یک فضای ریالیستیک مسئله برد برد مطرح نیست. مسئله برد برد در فضای دیپلماتیک، در یک فضای آرمانی مطرح است. اما در یک فضای ریالیستیک یا واقعگرا در اینجا مسئله برد باخت مطرح است. وقتی یک کشور چند امتیاز برنده میشه، به ایمان است کشور دیگر امتیاز از دست داده. پاکستان در اینجا سر فضا بخصوص در مقابل افغانستان خیلی حاکم هستن. اونا از مهاجرین افغان به صفت ابزار استفاده میکنن، در حالی که از در از دید واقعی که ببینیم اینمی مهاجرین هم یک فضای مصرفی برای جای ایجاد کرده، یعنی یا صنایع خود سر از جا به فروش میرسانند و از طرف دیگه هم میتونن که کار شاخر سر از جا اجرا کنن و از جا از این طریق استفاده کنن. در پهلی ازی در روابط بین دول یا به حیث یک ابزار به حیث یک فشار مال افغانستان از جا استفاده میکنه. مشکل ما یا حکومت ما در چی است؟ شما متوجه هستن که تنها پاکستان بیش از 100 نفر افغانستان شناس دارن، یعنی وقتی که اونا در سیاست خارجیشان یک اقدام میکنن در قبال افغانستان یا وزیر خارجیشان یا صدر اعظمشان این تصمیم نمیگیره، بردی که تخصص داره در افغانستان شناسی اونا این تصمیم میگیرن، یعنی به این معنا که همین بیش از 100 نفر با معذرت این مسئله من یک دفعه مکمل کنم که بله اینا وقتی یعنی امی پاکستانی که مثلا در بیش از 100 نفر هستند و در افغانستان شناسی یا تخصص دارند، بیشتر از هر کدام ما در مورد مسائل اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، جغرافیایی ما یا معلومات دارند. دهی برد مراجعه میشه و در مقابل افغانستان تصمیم میگیره. اینم تو ایران بیش از 170 تن افغانستان شناس داره، اما متاسفانه افغانستان چی دارن؟ افغانستان 10 تن به شمول رئیس جمهور، وزیر خارجه، رئیس امنیت و چند تن دیگر که تعداد از 10 تن بیشتر نیستن، یا دنیا شناس هستن یا در موارد تمام دنیا. مثلا وقتی که یک قضیه در موارد ایستچیندیز تا برجا راجع میشن همین 10 نفر تصمیم میگیرن. یعنی وقتی ما سری قضا حاکم شده میتونیم ما آلی فشار مطابق به می شرایط علیه پاکستان پس پیدا کرده میتونیم و از این مشکل ما خلاص را میتونیم که ما در هر بود در عرض در مورد هر کشور متخصصین داشته باشیم.
تشکر جناب محمد داود مایار، کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی. قسمی که پیشتر گفتم جناب حامد هاشمی جوانی است که با پشت سر گذاشتن 7 خان رستم به اروپا رسیده و حالا در جمهوری چک پناهنده است. حالا نگاه میاندازیم به زندگی جوانانی که به طرف اروپا میان و در اروپا مسکن گزین میشن، زندگی اینا چه حالت و وضعیت داره. حامد عزیز به برنامه خوش آمدی. اول برای ما بگو که تا رسیدن به اروپا چی بالایت گذشت و چی دیدی و چی تحمل کردی؟
با عرض سلام برای هموطنان عزیزم. خب مشکلات زیادی بود وقتی که میخواستم اروپا بیایم. من مثلا در یونان که بودیم هزار یک مشکل داشتیم. در یونان مثلا قاچاقبر پولای ما را خورد و با وقتی میخواستم بیایم سمت مثلا اروپا مثلا برای زندگی بهتر این فکر ما اومد کردم، در فکر خود داشتم اما این غمی اصلا نبود. مثلا 5 سال در چک زندگی میکنم دیگه.
وضعیت زندگی شکلی که خودت انتظار داشتی نبود. تا به یونان خودت چه رقم رسیدی؟ با چه مشکلاتی؟ از کدام راه ها؟
از راه ترکیه آمدیم. اونجا رفیقای من قدمه یک جای آمد، 3 تا رفقای ما تیر خوردن در پایشکش که در سرش خورد و مرد.
یعنی از افغانستان به ایران، بعد از او به ترکیه، بعد از او به یونان و جمهوری چک.
بله.
خود تو وقت سنت هم ظاهرا خرد بودن.
بله، من سن ما 15 سال ما بود.
حالا جوانای دیگه که اینجا میان با خود در تماس می باشن، گاهی افغانایی که از راه دور میان، اونا چی زندگی، چی تجارب اونا دارن؟ خیلی شباهت تجاربشون به خود داره یا هنوز وضعیت دشوارتر و سخت‌تر؟
دشوارتر و سخت‌تر میگه.
و حال زندگی خود در جمهوری چک چگونه هست؟ آیا او رقمی که آرزو داشتی که به اروپا برسی، زندگی آرام و مرفه داشته باشی، اما تو یک زندگی داری یا نه؟
او تو زندگی که من فکرشو میکردم نه ندارم، راستشو بگم ندارم. مثلا باید اینجا که مثلا مگن مثلا در ایران که باشیم، در افغانستان که باشیم، مگن ها در اروپا پول است و خاطر پول و پیسه میای، اما ای تو نیست. مثلا ما چی بگم، مثلا در اینجا که میخوای درس مثلا کار میخوای بکنی، نمیتونی کار کنی، باید اجازه کار دهید بتا یک مثلا درست مثلا زبانت خوب باشه، دو مثلا یک برگه داشته باشه که درست مثلا درست تمام کرده باشی، تو باید اجازه کار بتا.
یا در یک وقت شده خودت فکر کرده باشه که دوباره بر بگردی به افغانستان از زندگی خسته شده باشه؟
آره
شده. تشکر از خودت.
بله سلامت توسه. پلی راپور که دام ویلشی ولچه په پاکستان کې د مهاجرو باندې فشار د دې سبب شوی دی چې ډیر افغانان احتمالا اروپا ته مهاجر شي. که پدی برخی که شغلای یار فرید یار چی پچک جمهوریت که ایل پناغشتون که سردم رستندوی و ادارو سلاکو هر یاست تاسی نظر سرگن که تاسی هم لده سره هم نظر یاست چی پا پاکستان که پا مهاجرو یا پا ایران که پا مهاجرو فشار ده دی سبب کیجی چی دیر افغانان اروپا تراشی؟
با تشکر خدمت شما و هموطنان گرامی. بله، قراره که ما با تعداد زیادی از هموطنان ما که مهاجر شدن به خصوص از پاکستان و یا از ایران مواجه شدیم. اونا در مرحله اول این موضوع سریعا اظهار داشتن که بله، مشکلاتی که ما در پاکستان داریم یا در ایران داریم یکی از جمله اساسی ترین عوامل بوده هست که ما مجبور شدیم به طرف اروپا سفر کنیم. البته مشکلاتی که در پاکستان هست با مشکلاتی که در ایران است بعضی تفاوت‌های داره. در پاکستان مشکلات قسمی هست که در می اواخر به اندازه کافی مهاجرین ما در پاکستان زیر فشارهای گوناگون قرار دارن و فشارهای هستی که مثلا عدم موجودیت کار برای ادامه زندگی و حیاتشان، کمبود کمک‌های جامعه بین‌المللی مللی به خصوص بخش ملل متحد در امور مهاجرین و همچنان کمبود مکاتب و مدارس برای اولادهایشان. اما مشکلاتی که در ایران وجود داره به مراتب بزرگتر از مشکلات پاکستان هست، از جمله بی‌سرنوشتیشان. حتی اطفال ما از ایران داشتیم که مدت زیادی در ایران زندگی کرده بودند، همچنان تولد شده بودند در ایران، اما هیچ نوع سندی، هیچ نوع اجازه اقامت در ایران نداشتند و این باعث میشد که والدین از اونها به شکلی از اشکال راه را انتخاب و جستجو کنند تا یکی شخص به اروپا برسد.
یار سبیو مثلا مقدری چه شاغل میخیل تم پری برخی کن در نظر سرگند ولو نوبت ورکو یو مثلا بلداده چه پری ورستوی که دست راپورونم خبر شویدی گاردین مثلا یو راپور خبر که په ایران که افغانان حد سوال کیشی او یا هم مجبوریشی چه در سوریه جنگ تلارشی او چه فکر کوی چه دی مسئله به چمره تاثیر کروی چه افغانان مجبورشی دی ترکیه مرگونی لاره انتخاب که اروپا تزان برسوی؟
بله، خبر کاملا دقیق است و اما چند روز پیش با یکی از جوانها مواجه شدم که او در نتیجه انترویی خودی موضوع صریحا اعلام کرد که کشور ایران دو گزینه را برای مهاجر افغان پیش روی میگذارد. گزینه اول بازگشت به کشور افغانستان و گزینه دوم ادامه جنگ در سوریه، که امتیازاتی که برای افغانها داده میشه عبارت از یک مقدار پولی هست که ماهوار برایشان پرداخت میشه و از طرف دیگه برایشان وعده داده میشه در صورتی که شما در جنگ سوریه شرکت کنین ما برای شما اقامت یا ویزای اقامت یا کارت اقامت ایران را برای شما تفویض میکنیم.
همین تجربه را از حامد جان هاشمی هم میخوام بپرسم، چون اینا هم تجربه بودن در ایران دارن. خودت حامد جان با چون این وضعیت سرخوردی در ایران یا دوستای داری که با چون این پیشنهاد روبرو شده باشن و یا کسایی را میشناسی که رفته باشن به جنگ سوریه؟
بعد رفقای خود ما، دوستای خود ما از ایران، مثلا پلیس می اومدن میگفتن که در حرف آقا فرید درست است. می گفتم مثلا اگه بری در سوریه جنگ کنی این کارا بکنی، مثلا اقامه دائمی رو مثلا در ایران دیتا میتیم، اما این اصلا حرف دروغی است، این اصلا نمیتن.
یعنی اگر کسی زنده هم برگرده از جنگ سوریه در ایران اقامت برش داده نمیشه؟
نه،
و بعد دوباره یا مجبور میشه به افغانستان بره
بعد.
یا ای که مثل شما رای اروپا پر از خطر اروپا را پیش میگیرن. تشکر.
بله، اوز پمده موضوع بندی دی کدوالو او بیرت رستانی دون کچار وزارت مطبوعاتی سلاکار شغل حفیظ احمد میاخیل نظر وارو. میاخیل سب دی افغانستان حکومت پدی برخه که چه اقدام کرده ای آیل ایران چه پدی برخه که غشتنه کرده چه افغانان مجبور نکرده چه دوی لپاره پا سوریه که دی بلچه لپاره ملشی جنگ که برخه واخلی؟
دیره منانا پا ایران که شاوخوا 2 میلیون افغان کدوال وسیگی، نو سمو دا مخی یو پلاوی لی ایران سخا کابل تراغلی او پا کابل که من دی ایران لپلاوی سره یو شمیر مافقو تا ورسیدو او دا کدوالو دستونزو پارمولو دوی سره خبری وکری. د سوریه موضوع تاسو یاد کړه، د سوریه جګړې ته که څه هم دا کنسولي موضوع ده او په دې اړه باید د بهرنیو چارو وزارت تاسو ته نظر درکړي، خو زه باید ما شخصي نظر دا دی چې د سوریه جګړې ته نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ډېرو پرمختللو هیوادونو څخه هم هلته کسان جګړې ته ورځي، لکه اروپایي هیوادونو څخه.
مت فرق شته میاخیل صاحب، هغه فرق شته، هغه به پخپل خوښه ځي لیکن دلته مجبوره کیږي چې لاړ شي.
نو نو په دې اړه مونږ هڅه کوو چې له ایراني چارواکو سره مونږ خبرې کړې د هلته په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه او په دغو موضوعاتو مونږ خبرې کړې. مونږ په یوې طرحې باندې کار کوو، یو 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 مشترک یو ګډ ټیم په دې اړه مشخص شوی، یو کمیټه جوړه شوې، په دې اړه مونږ کار کوو. دا موضوع همدارنګه د زندانیانو موضوع ده په ایران کې، پر نورو مواردو مونږ خبرې کوو او ټول هغه افغان کډوال چې په ایران کې اوسېږي د هغوی حضور هلته قانوني نه ده، د دوی د قانوني کېدو په اړه هم مونږ هوکړه کړې له ایران سره، نو زموږ مذاکرات جریان لري. دا موضوع تر ډېره د بهرنیو چارو وزارت پورې مربوط کېږي او دوی باید حاصل تاسو ته په دې اړه ځواب
در. جناب میخواستم شما بحث وزارت که مسئول مشکلات مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان از عودت کننده ها هستین، آیا مسئله را با وزارت خارجه جدی به مورد بحث گرفتین یا ای که فقط قسم کوتاه گفتین در این باره صحبت میکنین؟ مسئله نو نیست، حداقل 5 6 سال گذشته این خبر نشر شده، همه اقدامات شما به همین صحبت ها خلاصه میشه یا ای که عملا هم اقدام کردین از مقامات ایرانی خواستین سوال پرسیدین که چرا این افغان ها به جنگ فرستاده میشن؟
ګوره مونږ په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت سره یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې دلته په افغانستان کې په دې اړه کار کوي. نو نو مونږ په دې اړه مونږ مذاکرات جریان لري، نه یوازې د دغه موضوع په اړه، د بېلابېلو نورو موضوعګانو په اړه چې ایران کې افغان کډوال ستونزې لري، مثلا د دوی د زده کړې
چه زمانه تشکیل شده، همین کمیته مشترک چه زمانه تشکیل شده و تا حال دستاوردش چی است؟
روزگار ده پارزی دو دوی کار او دغه باید یو قانونی چوکات کې تر سره شي. په دې اړه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره خبرې کړې. په مجموع کې د حکومت په کچه باندې یو کمیسیون جوړ شوی د کډوالو
اجازه بتین مختصر همین کمیسیونی که شما ازش نام میبرین
پینزلس وزارتونه او خپلواک ادارې غړیتوب لري. نو په دې کې په لویه کچه د کډوالو په اړه پالیسۍ جوړېږي، تصویبېږي. نو مونږ په مجموع کې له بېلابېلو وزارتونو سره په بېلابېلو مواردو کې کار کوو. نو په دغه موضوع کې مشخص د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت لري او دوی په دې کار کوي.
مننه. خب در هر حال میخیر سه محترم، سوال ما این بود که همین کمیسیون، لطفا خیلی مختصر، همین کمیسیونی که شما ازش صحبت میکنین حداقل در قسمت فرستادن افغان ها به جنگ سوریه چی اقدام کرده؟ اولش کمیسیون چه زمانی تشکیل شده و تا حال اگر اقدام کرده دستاوردش چی است؟
البته په دې اړه مخکې یادونه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت په مشخص ډول د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه کار کوي. په دې اړه مونږ په لا د مذاکراتو په حال کې یو، نو دا نه شو ویلی تر اوسه پورې. له ایراني چارواکو سره چې کابل ته راغلي وو خبرې شوي ورسره، نو لا هم مذاکرات جریان لري. کله چې مونږ یوې نتیجې ته ورسېدو نو بیا به په دې اړه تاسو ته
ډېره زیاته مننه. اوس هم د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه محمد داود مایر ته نوبت ورکو. مایر صاحب، تاسو د زموږ د نورو میلمنو ښاغلي فرید یار او حامد هاشمی څرګندونې واورېدې. هاشمي ویل چې اروپا ته راغلی دی او هغه رقم چې هیله یې وه هغسې ژوند نشته او څومره سختۍ دوی تېرې کړي دي. ډېر نور افغانان چې موږ لیدلي دي هغوی دلته له راتګه راضي نه دي، خصوصا په اوس وخت کې چې د افغانانو شمېر بې حده زیات شوی دی او د قبلېدو یا منل کېدو چانس یې هم کم دی، لیکن بیا هم افغانان لاس نه اخلي، درګرده را روان دي. ستاسو په نظر دوی ته معلومات کم ورکول شوي دي او کنه واقعا دوی په افغانستان کې دومره ډېر په تکلیف دي چې باید مرګ هم قبول کړي خو ځان اروپا ته ورسوي؟
اول خدا میاخیل صاحب نامه خدا ډیره خبره دی ویل د پاره دری و نامه خدا خب غږیږي خو همشه دست نشي موږ بیچارهګانو وخت هم لږ ډیر ونیسي ځکه هغوی عملي خلک دي. خو په هر حال د حامد جان خبره ما واورېدلې او هغه احساس چې په دې کې کوم و کنه هغه ما هم دوست درک کولو. او دا ویل چې مونږ چې کله دې فضا ته داخل شو غو کوم فکر کې چې موږ کوم مسائل او هغه فضا نه ده فقط کې د جامعه شناسي نظر د تفاوت کلتوري او تفاوت فرهنګي وای افغانستان یو داسې جامعه ده چې د جامعه شناسي نظر د بدوي د جامعه نه روانه ده سنتي جامعه ته یعنی سنتي ټولنه ته مونږ روان یو حال ده چې اروپا یو داسې جامعه ده چې هغه مدرن فضا کې ده او افغانستان در زمن دو کې چې د بدوي نه سنتي جامعه ته روانه ده یو مذهبي فضا هم دلته ده او دیمونګه د کوم ځوانان چې دوی چې کله مثلا دغه تخیلی او برنامه ورته جوړ شي په ذهن کې یا مثلا د رسنوي طریقه د شمعي رسنوي طریقه غو باګرامونه د کوم عکسونو چلته وګوري فکر کوي چې ولا ژوند هم دسیده حال د چلته ډیر مشکلات دی کله چلته سړی دی سنتي جامعه نه ورځي تو مدرن جامعه ته دغه جاس کول ډیر مشکل دی ځکه په هغه جامعه کې عواطف ډیر کم دي مثلا جاپان جاپان د یو مملکت ده چې د ټکنالوژي فناوري او علم د دې مثال د نګار دنیا کې تولید کننده ده او د سوی جامعه لري چې هغه پوسټ مدرن طرف ته روانه ده حال چې الته تقریبا 90% 9% لاسته خلک د روبه هغه د خودکشي په مرګ ځان وژنه کوي ځکه الته د عواطف سیستم د ماینس تلای ده مثلا کچیر موږ په افغانستان کې ژوند کوو چې کله مثلا د چا واده کیږي فزاره او خلک د خپل خپلوان د غوي راضي په واده کې ګډون کوي خو په جاپان کې دا قضیه د سند ده الته په زمين دوی چې مثلا د هوټل او نور دا وسل کرا کیږي ملمن باید کرا کې ځکه څوک وخت نه لري الته د سیو سیستم حاکم ده چې ملمن باید کرا که چې هغه راشي د تا واده کې اشتراک وکړي کني هغه دومره بیکار نه چلته راشي کینی نو چې کله مثلا د موږ تاسو د غزوانان د دې جامعې نزدې او د سې جامعې ته داخلي کې د پزرش یا جذب د ډېر مشکل کار ده او دغه بل ورور چې د چک د فکر کوم د قونسلي بخش فرمایي خبر کول
د سیر سازمانه کومه کومه پناهجویان در جمهوریت چکستان
بله 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 اینا مسئله خوب اشاره کردن خب یا بود عملی شا گفتن و از نگاه تئوری ما پیشریات کردم که کشورها از مهاجری ما به صفت ابزار استفاده میکنن شما مطمئن باشین که علمای مذهبی ما که از ایران و پاکستان وارد افغانستان میشن بیش از 70% یا 80% یا فکر افراطی در افغانستان توزیع میکنه به طور مثال یک عالم اسلامی که مثلا در پاکستان زندگی میکنه بر ازو بلند منزل یا مثلا ساختن پارک پیشرفت است ترقی است انکشاف است رشد است اما در افغانستان وقتی که امی عالمی که در مدرسه از درس میخونه امی عالم البته اسلامی ازی بر ازی فکر پیچکاری میشه وقتی بلند منزل در افغانستان میبینه میگی علائم قیامت است یعنی این یک تفاوت است که اینا به صفت ابزار استفاده میشن بر از یا اصلا اجازه داده میشه که یا با فکر باز مثلا بیاین فعالیت کنن یعنی اینمو تو علمای اسلامی و که از ایران وارد افغانستان میشن این مشکل دارن در ضمن که از یا مثلا به صفت یک وسیله جنگی در سوریه و کشورهای دیگه استفاده میشه این بخش علاید است تشکر
در از یا تمنن و اسبه هم اردون کتن و بطور کچه تلفون رو که او یا هم که در افغان بیسیم سیم کارت لری اتصوات تلاش شمیره دی پیاد لری لدی طریق هم کولی شی چه مشتا اسمس یا لند پیغام را وستوی لند خبر که ورسته در تلفون شمیره لانو
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
حالا شنونده رادیو آزادی هستید برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود البته در ساعت نخست و فعلا مشکلات پناهجویان افغان هست و این که چرا افغان ها با وجود مشکلات بیشتر از پیش حالا هم به مهاجرت های ادامه میدن نوبت شنونده های عزیز که از طریق تلفن با ما ابراز نظر بکنن و تماس بگیرن اگر اسکایپ دارین هم با ما از طریق اسکایپ در تماس شوین آدرس ماست رادیو نقطه آزادی در اسکایپ در غیر آن از طریق تلفن با ما زنگ بزنین و اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت میتونین برای ما اس ام اس بفرستین با شماره 818 حالا شنونده روی خط تلفن داریم سلام علیکم رادیو آزادی است بفرمایید
مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
سران سرطاتا او سهم کارتا از آغاز رادیو به طریق طول افغانان میگن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت هستید.
فارس جل احمدی ما در کنر اون سوالی خاص کنن.
مهربانی.
حاجی رو مبارک و دیر خسته پروگرام جو کنه دیر و دیر خوشحال شم بدی ما چی در حاجی رو دغه سند و مشکلات او دغه سخت او تنگی راوس پلو او تاسو به میسکی زو ګران او مېرمانه په دې باندې خسته نظر ورکی او دغه نظر ورکی او دغه خبره ورکی چې هغه په عمل کې په حکومت باندې هم راولي ګرانو چې په پاکستان کې تعداد مهاجر وشيږي او خصوصا د پېښور او د پنجاب په سیمه کې ډېر ډولونه ستونزو مشکلات سره اخته دي. دا د دې تاریخ کلو رئیس دی خو هغه کاروبارونه دي کورونه دي خپل حسابې دي او اوس حکومت دې باندې سخت زور لګولی دی او دې ور وبس هغه کاروبارونه د چل کړو کورې په لښته ورکو او موږ داسې کاروبارونه ټول خراب شولو که ډېرې ځي که 300 څخه ډېرې اخلي هغه تلاره چې پولیس اخلي خصوصا نو ته خمه چې ووري
خاری صاحب شاغل میاخل ستاسو خبری واوری دل جواب بدر که
زنده باشین جناب.
سلامت باشین.
تشکر. حالا فهیم نورانی را از طریق سکایپ با خود در تماس داریم. سلام علیکم آقای نورانی، بفرمایید. خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم نمیسه محترم، تاست سلامونه او ده ازادی رادیو ټول کارکون کو ته او سروان صاحب د مرګی هیرشي سروان صاحب مهر سروان صاحب تام خپل سلامونه وړاندې کوم او ټول ملمنو ته. نو واقعا تاسو هر وخت ډېر ښکلي موضوعات انتخابوي، سم تاسو ډېر ښکلی موضوع انتخاب کړی. تاسو وګورئ چې مهاجرین زموږ په ډېرو بدو لارو اروپا ته ځي او هلته د کار دپاره او یا د نامنۍ له هغه نه زما حکومت ته پیشنهاد دا دی چې تاسې خپل دغه تقسیم نور دا چوکیگان بم خلاصی کړي نور بم تقسیم کړي تاسو څه کارو کې چې افغانانو ته کار پیدا کړي او چې تروس افغانانو وشي کولای په خپل هیواد کې کارو کې. او بل خبره دا سروان صاحب چې زمونږ ځینې ځوانان د شوق نه ځي اروپا ته، هغوی د عیاشۍ دپاره ځي یا د ښه ژوند دپاره، چې مثال اوس سمه ده ښه ژوند خو باید مونږ استاد په خپل هیواد کې کار کړو، خپل انرژي باید په خپل هیواد کې مصرف کړو. مګر ځینې خلک د سیالۍ دپاره چې زما د تره زوی تلی خارج بس دومره پیسې ولېږلې ولې زه لاړ نه شم. نو داسې خبرې هم شته. زما د مهاجرینو د وزارت دغه کوم نماینده یا ویان چې ستاسو سره ده دنه زما دغه پوښتنه ده چې تاسې په افغانستان کې دننه د ښه ژوند یعنی د ښه ژوند د رامنځته کېدو لپاره ځوانانو ته د کار پیدا کولو لپاره کوم
هغه لرئ که نه؟ کور دې ودان، سلامت اوسې. عبدالقادر تکین له زابله د ټلیفون له لارې را سره دی، مهرباني کوي.
مهرباني اسمت سروان صاحب، سلام پر تاسو لري تاسو پر قدرمنو اوریدونکو ستړي مسي مزګرم په خیر صاحب.
سلامت اوسې کور مدان.
اسمت سروان صاحب تاسو وګوري په دغه اوس وروستیو کې د کډوالو چارو وزارت تخپل وایي چې 1,40,000 افغانان اروپایي هیوادو ته ځي. داسې هیواد کوم نه ویل دي چې افغان کډوال د سره خلاص وایي د سره خلاص پر ځای څونه چې دا غوره توهین کېږي، خصوصا په نږدې ګاونډیو هیوادونو کې. تاسو بهتره معلومیږي او تاسو پر دې باندې بحث وکړي. تاسو یو ټکی اشاره وکړو، هغه دا چې اوس افغانستان کډوال څه دی د اقتصادي بحران له قبر کوي چې دی د اقتصادي مشکلات څخه هلته راغلي اروپایي هیوادو ته. البته دا موږ ویلی شو چې ولسمشر تېره ورځ کوره په قزاقستان کې دې ټکی اشاره وکړه چې جګړه د افغانستان نه ده، بلکې هلته یو سیمه ییزه جګړه روان ده. وخت کې چې یو سیمه ییزه جګړه دلته روانه وي، نو خود دلته 14 کاله جګړه تېره شوې ده. د افغانستان زیاتره ځوانان د بېکاري و مثلا د نامنۍ لوی سر راز دي په دې کې چې دوی اروپایي هیوادو ته ځي. نو په دې اساس باندې دا چې اوس د سوریې مهاجرین ته څونه ښه خلاص ویل کېږي، درې څلور کاله نه کېږي سوریه اوس په یو کورني جنګ باندې اخته ده. مګر افغانستان 14 کاله کېږي تورست پلی و دا غریب ولس په څونه موجوده ستونزې کې دي. اوس په کار ته ده، اوس په کار دا ده چې د افغان حکومت ته دا په کار ده تر څو دوی وکولی شي په هغو اروپایي هیوادو کې شرط افغانان میشتي خو د هغو هیوادو سره خبرې وکړي او په دغه افغانستان.
ډېره مننه تکین صاحب، سلامت اوسئ کور ودان.
زنده باشین تکین صاحب. اجازه بدین که شنونده دیگه هم روی خط تلفن منتظر هستن.
فکر کوم چې ډېر وخت هم نه لرو، میلمنو ته به ورشو. مخکې تر چې میاخیل صاحب خصوصا په دې اړه پوښتنو ته ځواب وایي یا د اوریدونکو تفسیرو ته، خصوصا د کار په برخه کې چې هغه البته یوازې د دې وزارت کار هم نه دی او ډېر مشکله کار هم دی چې په افغانستان کې ټولو خلکو ته کار هم پیدا شي. خو له ښاغلي فرید یار څخه یو پوښتنې د اوریدونکو کوم. دوی اوریدونکو ویل چې ډېر افغانان د سیالۍ او رقابت له خاطره هم هڅه کوي چې اروپا ته لاړ شي، وای کاکا زوی متللی دی زه ولې لاړ نه شم. او یا یو بله مسله چې ښاغلی مایار ورته اشاره وکړه، هغه دا ده چې ځینې افغانان چې اروپا ته تللي دي هغوی له لوکسو تعمیرونو ودانیو سره عکسونه اخلي او داسې بیا هغه په فیسبوک و نورو ټولنیزو رسنیو کې خبرې یا خپلوانو ته لیږي او داسې ورته ښیي چې بهترین ژوند لري، هلته پیسې هم په سړکونو پرتې دي. دا د همچشمي یا سیالۍ مسله چې تاسې له مهاجرو سره سره کار لري، دا څومره جدي ده، څومره رول لري د افغانانو په تشویق کې چې اروپا ته راشي؟
خیلی عالی. معمولا به یک سوال خیلی حساس شما انگشت گذاشتین. در مراکز آسیب شناسی وقتی که ما با یک مهاجر مواجه میشیم که نهایت پرابلم های روانی داره، طبعا کوشش میکنیم که با او سر مشکلات روانی از او سوال های انجام بدیم، البته در موجودیت یک تعداد متخصصین. بالاخره به این نقطه میرسیم که ایشان از اروپا تصور دیگری داشتن، فکر میکردن همانطور که شما فرمودین با رسیدن به اروپا تمام امکانات تحصیلی، کاری و اقتصادی در اختیارشان هست. متاسفانه ایشان اقاربی در اروپا دارند که معلومات کافی را برایشان نمی دهند، بلکه معلومات کاذبی را برایشان ارائه می کنند، یک تصوری از یک زندگی ایدئال را برایشان نشان می ده. و وقتی که ایشان به اروپا می آیند و می بینند که نه، واقعیت چیز دیگری هست و آنها نه تنها یک مقدار زیاد پولی را در راه از دست دادند، با خطرات مواجه شدند، با یک محیط بیگانه داخل شدند، محیط بیگانه‌ای که از هر لحاظ با او سازگاری نداره. طبعا اینجا هست که همچشمی ها طوری که شما فرمودین یا معلومات کاذب از محیط اروپایی تاثیر بسیار مستقیم بر روان از او داشته و باعث هجرتشان شده. و اینجا هست که تضادهای منافع هم به وجود بیاید. مثلا این مهاجر با همچی تصوری که از دوستان خود داشته، با عکسایی که مثلا به دست آورده، زمانی که در اروپا میآید و اون نمیتونه اون چیزها رو به دست بیاره و حتی تحمل ای که او خود را به اون نقطه برسانه هم نداره و فکر میکنه که هر آنچی را که دوستایش طی چند سال به دست آوردن او میتونه آرن و سریان به دست بیاره، این تحمل نداره، میره به طرف مشکلات. مشکلات از او باعث میشه که مشکلاتی برای ارگانهایی که کمک به مهاجرین انجام میدن به وجود بیاره و این ارگانها زیر دو فشار قرار میگیرن، یکی فشار مهاجر و یکی فشار افکار عمومی که خود مردم خود. مردمشان از مهاجر هم توقعاتی دارن، نمیخوان که این مهاجر وقتی آمده از امکانات اقتصادی با پول مالیات خودشان برخوردار بشه. اونا از مهاجر توقع دارن که داخل مارکت کاری شوه، اما مهاجر این امکانات در خود نداره. اینا مجموع معلوماتی هست که کس برای مهاجری که در افغانستان یا در ایران هست هیچ وقت نمیده. ما میفهمیم که مهاجرین ما در ایران مشکلات فوق العاده زیاد دارن و اونا باید بالاخره به شکلی از اشکال از اون مشکلات ایران فرار کنن، اما تصور نمی کنن که با رسیدن به اروپا آنچی را که در تصور خودشان هست آنن به دست میارن. مشکلاتی که در پاکستان دارن، اون مشکلات تنها برای مهاجرین افغان نیست، شاید تنها تفاوت داشتن یک سند اقامت است که حتی مردمانی که در خود مناطق مهاجرین افغان زندگی میکنن و خودشان تابعیت پاکستان دارن هم مشابه مشکلات افغان ها دارن، کمبود کار، کمبود مکاتب، کمبود یعنی در سطح فقر زندگی کردن. یعنی تنها افغان نیست که از پاکستان مهاجرت میکنه در اروپا، بلکه پاکستانی های همون مناطق هم هستن. مهم این است که تصورشان تصور دیگری هست از اروپا و این تصور ناشی از معلومات کاذب میشه که دوستان و اقارب نزدیکشان برایشان اعتنا میدن.
تشکر جناب فرید یار. بزنین همین سوال همچنان از حامد هاشمی بپرسیم. حامد هاشمی جوانی است که به اروپا مهاجرت کرده و حالا در جمهوری چک پناهنده است. همین حالا آقای هاشمی در استودیو با ما هستن. حامد عزیز، علت از اینکه خودت از افغانستان بیرون شدی و مهاجرت کردی به اروپا چی بود؟
لطن این بود که من فامیل در اروپا خیلی زیاد دارم و هم میگفتن آه اروپا خوب است که یوتوس که یوتوس مثلا خیلی تعریف میکردن، مثلا در فیسبوک یک عکسایی میذاشتن از خانه میذاشتن، من باستان باوریم شده بود که اروپا بخی بهش است، بخی تو فکرشو میکردن، اما خودم که آمدم در چشمای خودم دیدم اما این تو گپ نبود.
در افغانستان یا در ایران خودت مصروف چه کار و چه روزگار بودی که باز از او بهترش در اروپا سراغ میکردی؟
من در ایران کفاشی میکردم، بوتسازی. در اروپا دیگه فعلا درو درس میخونم.
تشکر.
بله. سلامت وسه وس شغله میاخیل. میاخیل صاحب علاوه پدی چې دی اوریدون کو څو پښتني وی او یی نظرونه ولکه غوی تم لاند جواب وسی و پښتنه دی یو ورستی راپور په ارتباط چې په ورستی کې د برتانیا ورسپانو یو راپور خبر کړ دی لګنو افغانانو سره خبري کړې وی چې اروپایي هوادونو ترغلی دی دوی ویل دي چې د ترکیه په لار چې زمینی لار ده د ځمکې لار ده او سخت هم ده بلدی طریق هم دوی له 2000 ډالر پوری په دې سفر باندې لګولې وی چې ځان ورسوي اروپا ته او ډیرو ویلي ول ک چیرته پویدل نو په دغه پیسو به خپل وطن کې کار کړي او په 2000 ډالر باندې په افغانستان کې هم یو مناسب کار پیدا کړي شي یا جوړېدي شي. ستاسو تبصره په دې اړه څه ده؟
ډیر مننه. ګورې یو شمیر کسان د اختیار هم پیسې ورکوي قاچاقبر ته او قاچاقبر دوی ته یو ډول بل ډول بهانې کوي. بالاخره د دوی څخه 15,000 ډالر اخلي. دوی هغه خپل مقصد ته نه رسیږي، یا په لاره کې وژل کیږي، یا مړه کیږي، یا په سمندرونو کې ډوبېږي. د دوی کورنۍ هم په اندېښنه کې وي، نو دوی له ګڼو مالي او ځاني زیانونو سره مخامخ کیږي. البته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي ګوره یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه دی مخکې ورور پخته د کاري زمینو د برابرولو په اړه. نو په دې اړه په مجموع کې څو وزارتونه کار کوي. یو کمیسیون جوړ شوی د ولسمشر په مشرۍ باندې چې په ګډه دلته وزارتونه مثلا د معارف وزارت دوی ته هغه کسان چې هېواد ته راستنیږي یا په نورو مواردو کې د زده کړو د زمینو د برابرولو په برخه کې کار کوي. دغو چارو وزارت د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه کار کوي. همدارنګه د امنیت د ټینګښت په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې موږ ورسره په ګډه یوه کمیټه جوړه شوې کار کوو چې په هیواد کې دوی ته کاري زمینې برابرې شي. همدارنګه دوی چې نورو هیوادونو ته ځي هلته یو کاروبار ته چې ځي د یو قانون د چوکاټ پر بنسټ باندې باید دوی هلته لاړ شي چې ایراني چارواکو ډېر اندېښنه درلوده او علاقمندي وښودله چې دا خلک باید په یو قانوني چوکاټ کې هلته راشي. نو په مجموع کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خلکو ته د انګیزو د ورکولو په برخه کې کار کوي. هغه څه چې وزارت پورې مربوط کیږي چې دوی ته داسې انګیزه ورکړي چې دوی هیواد پرې نه دي او په خپل هیواد کې پاتې شي. هماغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورکوي دغه پیسو باندې دوی په خپل په هیواد کې ځان ته د کار زمینه برابره کړي تر څو یو څو نورو کسانو ته هم دوی سره د کار زمینه برابره شي او دوی په خپل زمینو په بار بار دوی څخه غوښتنه کړې. همدارنګه د عامه پوهاوي پروګرامونه موږ په مرکز او ولایتونو کې په لاره چوي څو د غیر قانوني مهاجرتونو د ناوړه پایلو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. نو زمونږ غوښتنه د کورنۍ او ځوانانو څخه دا ده چې دوی د خپل هیواد نه پرېږدي، دوی د خپل هیواد کې پاتې شي، ځکه ستونزې شته په هیواد کې. خو ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې ګالي. مثلا دوی وژل کېږي، مړه کېږي. تاسې په اتریش کې مثلا د یو اویا کسانو د مړي د موندلو شاهد یاستئ. هغه سوري ماشوم چې د سیند په غاړه د سوري ماشوم جسد پیدا شو. نو دا هره ستونزې دي چې دوی هلته په لاره کې دوی ورسره مخامخ کېږي. نو زمونږ هېوادوالو ځوانانو څخه دا ده چې هماغه انرژي په نورو هېوادونو کې مصرفوي، په خپل هېواد کې دې مصرف کړي او په خپل هېواد کې دې پاتې شي. ورونو پوښتنه وکړه د پاکستان په اړه. په پاکستان کې وایي افغان کډوال ځورول کېږي. نو په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال اوسېږي. هلته په مجموع کې موږ شپږ میلیونه افغانان په څلور څلوېښتو څخه د ډېرو هېوادونو کې د کډوالۍ شپې او ورځې تېروي. طبعاً هغه اسانتیاوې، هغه خوندي ژوند چې په خپل هېواد کې په پردیو هېوادونو کې خو نه وي. نو دوی به ستونزې لري، دا موږ منو چې دوی ستونزې لري. خو هغه خو په بل لوري ته بیا په بهر کې د کډوالو د حقونو ساتنه دا د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د کډوالو چارو وزارت دنده ده تر څو د دوی د حقونو ساتنه وکړي. پاکستان ته سمو د وړاندې له پاکستان څخه یو پلاوی د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کابل ته راغلی و. هلته له 1 میلیون څخه ډېر افغانان راجستر نه دي. دوی حضور هلته قانوني نه ده.
نو دا کسان هلته ستونزې لري، کله کله د پولیسو خوا دوی کېدای شي کله کله ځورول کېږي، ځکه دوی هلته قانوني اسناد نه لري. نو پاکستان سره مونږ دې هوکړې ته ورسېدو چې دغه کسان دې هلته راجستر شي، پاکستان ومنله چې دوی دې دلته راجستر شي تر څو د دوی ستونزې د دوی د پولیسو د خوا ونه ځورول شي. نو یو سل کسیز پلاوی په دې را یو کاري ټیم روزل شوی د پاکستان، مونږ ځواب ته په تمه یو تر څو دغه سل کسیز ټیم هلته لاړ شي او دغه پروسه د افغانانو د راجستریشن پروسه راسمن پاکستان کی پیل شی ترسو دوی سخرانه
سخرانه وشی. کور ودن سلامت
شد. تشکر جناب حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها. خب اگر برگردیم به وضعیت مهاجرین افغان در اروپا، جناب فرید یار دستیار سازمان های کمک کننده به پناهجویان در جمهوری چک همین حالا در استودیو با ما هستن. آقای یار، شماری از افغان های وجود دارن که میان داخل اروپا میشن، مرزهای اتحادیه اروپا را عبور میکنن و بدون اینکه درخواست پناهندگی بتن در داخل کشوری که هستن در داخل اروپا سرگردان میگردن، سرنوشت اینها چه میشه و در نهایت اینها با چه سرنوشت روبرو هستن؟
یکی از مشکلات حاد که مهاجرین ما با روبرو هستن عدم آگاهی از قوانین مهاجرت در اروپا هست. من فکر میکنم در افغانستان ارگان های زیادی در چوکات وزارت امور مهاجرین فعال هستند، استراتژیست های خاص ما داریم در افغانستان، ولی هیچگاه اونا سر مسائل کلی و عمومی صحبت میکنن، هیچگاه اونا وارد جزئیات نمیشن که حداقل مهاجر ما وقتی که داخل اروپا میشه و میخواهه که از مشکلات ایران و پاکستان و مشکلات خود افغانستان خود رها کنه، بالاخره باید دارای یک معلوماتی باشه. شما تصور کنین قانونی در اروپا هست، قانون دابلین، و میگوید البته معاهده دابلین است که پاراگراف های زیادی داره، میگویند که زمانی که شما در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا داخل شدین و یا درخواست پناهندگی کردین یا حداقل پا گذاشتین در اون سرزمین، شما باید در اونجا باشین، یعنی حق ندارین که به کشور دیگری برین. خب حکم مهاجرین آنقدر زیاد شد که کشورهای مرزی مانند ایتالیا و یونان توانایی برداشت این حجم را نداشتند. بنابراین از طی کنفرانس های متعدد از کشورهای دیگر اروپایی خواهش کردند، حتی گفتند که اگر شب ما این مهاجرین تقسیم کنیم. برای از اینکه مهاجرین تقسیم شوند، خب یک پروسیجر خاص خود باید طی کردن و تا زمانی که به اون نقطه برسن مرزهای خود باز کردن، یعنی اجازه دادن که شما باید از میتونین که از یونان طرف کشورهای بلغاریا، رومانیا و بالاخره مجارستان و خود برسانین اتریش و آلمان. اما بعضی از این کشورها قوانین خاص خود دارن در درون. زمانی که به طور مثال زمانی که در جمهوری چک با یک مهاجر ما برمیخوریم، با مهاجر مرحله اول از طرف یک پلیس دستگیر میشه، از او تقاضا میشه که خب شما کی هستین؟ میگه من مهاجر هستم. بسیار عالی، بفرمایید به اداره پلیس و درخواست پناهندگی کنید. و او میگن نه، ما درخواست پناهندگی نمیکنیم، ما میخواهیم که به سفر خود ادامه بدیم. پس اینجا یا مهاجر نیستن بلکه شخصی هستند که غیر قانونی مرزهای کشور را عبور کردن، مطابق به پاراگراف 128 اینا باید الا 180 روز در زندان باشن و این عمل کرده پلیس و ادارات برای مهاجر ما غیر قابل قبول است و او میگه که گویا قوانین حقوق بشر مراعات نشد و ما را شما در زندان انداختیم. اما تعاملات داخلی قانونیشان میگه که باید این فرد تثبیت هویت شود، که طبعا از نمایندگی سیاسی افغانستان هم خواهش میکنن که این فرد که آمده مثلا میگه که من افغان هستم، هیچ نوع سندی ندارد، با خود باید اول تثبیت هویت شود، نمیخواهد پناهنده شود، باید 180 روز در این مراکز بماند. این مشکل یا در آلمان و در کشورهای دیگه هم دارن که باعث شده که سیستم مهاجرت، سیستم عبور از مرزهای شنگن طی چند ماه آینده تغییرات خاصی در بیاید و اینا تجدید نظر کنن. شاید قانون دابلین که من فکر میکنم زیادتر از طرف آلمان یه معاهده زیر پا گذاشته شد به خاطر از اینکه آلمان او به وضاحت گفت که تمام مهاجرینی که در کشورهای اتریش یا مجارستان هستن میتونن که در کشور ما تقاضای پناهندگی کنن، اما ما دیدیم که توانایی آن را نداشت و هنوز هم نداره و من فکر میکنم که او تعداد زیادی از این مهاجرین شاید برد بگردانه. بهترین راه همی هست که مهاجرین قبل از اینکه اونا میخواهند به اروپا بیایند یک کمی با مطالعات بیشتر بیایند، تنها با افواهات، با موضوعات بسیار ساده که از طرف دوستشان برایشان بیان میشه ریسک نکنند، راه سخت را پشت سر نگذارن که خدای نکرده به قیمت جانشان تمام بشه. و بعد از آمدن به اروپا تصورات دیگه متوجه حالت از زوا بشه که تکلیفای روانی برشان پیش
شود. تشکر. تشکر.
درمانه که پمدی موضوع بنی شاغله مایر هم لن نظر سرگن که مایر صاحب اکثر افغانان چه اروپا ترزی اصلا خپل سرم نخلاصه ای چه باید چلتزی چو کی چو وی آیا دستی کم اداری شته په افغانستان که یاد ده سلام مشوری ورکولو مرکزون شته چه یا ماجر پوی که چه زینو بیا چو وی؟ مایر صاحب
سنی روبن کشاف تصور اینم.
بله بله مهربانی.
الو اصلی موضوع ده سده چه افغانستان یو روبن کشاف مملکت ده یو روبن کشاف حواد ده دلته ډیر نور اولویتونه شته دي چې هغه ته تر اوسه پورې په ښه توګه چانس نه دی برابر شوی. څو رسیږي چې دا خو مثلا ډیر زمینی مسائل دي. خو اصلی مسئله دغه ده چې مخکې ورونو د هغه په مورد خبره وکړلې د عوامل و چې ورور ویلې چې دلته اصلي عوامل چې دي د دوی همغه اجتماعي مسائل دي، دوی آرام فضا ته غواړي ولاړ شي. په دې مورد کې زه غواړم د ورور ته وایم چې په دې کې شک نشته چې دغه اجتماعي مسائل تک عاملي نه دي، ده متفاوت او مختلف عوامل یوځای شي او بیا د دینه بیا یو عمل ترسره شي. مثلا یو عامل دو اقتصادي مسائل دي چې دې کې شک نشته چې فقر او بیکاری او دا مسائل باعث کیږي تر څو مثلا خلک د افغانستان ولاړ شي. امنیتي مسائل دي او اجتماعی مسائل چې د ورور اشاره وکړه چې موږ تاسو اجتماع شده د سیو اجتماع د چې په دې کې په د جامعه شناسی نه غواړم د